د مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د کونړ د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی دی، خو چارواکي وایي د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګل کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دې اور د زیانونو په اړه وایي.
د کونړ ولایت په درې پیچ او نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې ځنګلونو اور اخیستی و چې له امله یې له بعده مرغه یو سلو نوي جریبه ونې له منځه تللي. د یادونې وړ ده چې د کونړ ولایت په درې پیچ ولسوالۍ کې اور کابو او مهار شوی او په نورستان ولایت کې د اور مهارولو هڅې روانې دي.
ښاغلی رحیمی وایي د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تېر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ونې له منځه یوړې. یو ایرانی چارواکی وایي د تیر څوارلس سوه یوم کال په پسرلي کې له شپږ اتیا زرو زیات افغانان له دې هېواده افغانستان ته شړل شوي دي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتی راد ویلي دي چې دا کسان د مشهد په کمپ کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د تایباد دوغرون سرحد له لارې افغانستان ته لیږل شوي. شرافتی راد ایرنا ته ویلي چې دا افغانان یا په خپله خوښه افغانستان ته تللي او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي او د مشهد کم ته لیږدولي دي. اژانس د چارواکو له قوله په خبر کې زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په ایران کې دیره دي. په ایران کې دیره افغانانو له دې مخکې ویلي دي چې په دې هیواد کې د دوی پر ژوند د چارواکو لخوا محدودیتونه لګېدلي او توپیري چلند ورسره کیږي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبر پاڼې په اساس وایي چې د هیواد د صادراتو د ودې او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې په مقصد او د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې له هیواده د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې 15 ډالره او د فیټون سکرو په بیه کې 15 ډالره کموالی راځي چې په ټوله کې 40 ډالره کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د غبرګولي په 1.5 شوې او له هغه راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو سکاره تر ډیره پاکستان ته ځي چې د انرژۍ په برخه کې پراخې ستونزې لري. د طالبانو د مالیه وزارت د تیر 1401 کال په کب میاشت کې ویلي وو چې د دې کال په لومړیو 11 میاشتو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارده او 1.3 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. استرالیا د اوکراین ته د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي. د مرستو په دې کڅوړه کې اویا پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن په کانبرا کې په یو خبري غونډه کې دا مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقي یرغل پر ضد خپل میړانه ښودلې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په هغه ویډیو کې لیدل شوی دی چې د دفاع وزارت د اداله مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر د ملشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چې نن خپره شوه لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره د نشو پر احتیاط تمرکز کړی. د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی. اوسنی چارواکي باید داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
پا په یو تفصیلی راپور کې به واورئ چې د مخدرو موادو معتادان څنګه په ټولنه کې له پیغورونو او تبعیضي چلند سره مخامخ دي.
مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ چارواکي وایي په ځنګله کې لګېدلی اور یې اداره کړی دی.
اتیا جریبه او شاه ځنګل او مالسر دا سوځېدلی دی. بیا د سیمې د ولسونو په هڅو باندې د یک شنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې چارواکي هڅه کوي د تیرو څو ورځو له پیښو وروسته هلته وضعیت عادي وښیي، او په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل سسکوربایم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګری ملتونه سکل له مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې یادونه په دې شعار سره کوي چې د مخدرو موادو د معتادانو پر وړاندې له پیغور او تبعیضي چلند خلاص واخلي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره وي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری له پیغور او تبعیضي چلند سره مخامخ دي، چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی.
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشه یي توکي بللي. دې ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل له ګڼې ګڼې ډک واټونو کې ډېر خطرونه شته، خو د نشه یي توکو په پرتله چې ټول ښار او هېواد یې وران کړی بل هېڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوی دی، او تر څنګ دا هېواد په سیمه کې د ښیښې په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د غبرګون په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو همدا پرون یې مشر ملا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغدو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې، او د بېلګې په توګه یې په کابل کې په نشه یي توکو دروغدو د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي، او ډېر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کمو معاشونو کار کوي. په راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخه کېدو دي له بدن یې د نشه یي توکو د زهر ویستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. حادثه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ته د ویان نظر هم واخلو. خوشرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګادا هم د نشه یي توکو سره د مبارزې او دروغدو کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې. نوموړي په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خپور کړی ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمېرې ښایي چې په نړۍ 2.89 میلیونه کسان په نشه یي موادو روږدي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوۍ مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی، د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو نږدې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړو راپور نه ورکوي. هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات مو اوریدل. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولې تر سترګو کېږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. مرسلی نرسلا په افغانستان کې د معتادانو د وضعیت په اړه د معتادانو د درملنې د یو خصوصي موسسې له مسؤل حاجي نصیب سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې روغتیایي خدمتونو ته د معتادانو لاسرسی څنګه دی او په دې برخه کې بهرنۍ مرستې شته کنه.
په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیونو نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوې او هغې نه وروسته احتیاط نور هم زیات شوی. په همدې شکل احتیاط سره دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات، البته ټول خدمات هم نه، بعضې خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې و، یو اوس درې شپېته تقریبا بند شوي دي او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدني ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د معتادینو وضعیت ډیر ناوړه بلل شوی دی. نو پر افغانستان د طالبانو لبیا حکومت رئیس له افغانستان سره د معتادینو د تداوی په برخه کې هم مرستې کمی شوې دي. اوس چې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت لامل دا مرستې درول شوې، نو دویم میکانیزم څه کېدای شي تر څو د مرستې بیرته له سره پیل شي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، یوازینی بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي، که نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسنی حالت کې موسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د موسساتو له لارې کیدلی شي دا عملي دي.
د نړیوالې ټولنې اټکل دا دی چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له مسالې څخه تر ډیره د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. نو که داسې وي، د افغانستان د نشه یي موادو ډیری قربانیان څوک دي؟ او که د نړیوالې ټولنې او د طالبانو حکومت ترمنځ په دې برخه کې همغږي نه رامنځته کیږي، څونه د دې امکان شته چې د نشه یي موادو زیان د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره لاړ شي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي، او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود و اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. موږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو هم نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونکړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د معتادانو د درملنې د یوې خصوصي موسسې مسؤل حاجي نصیب چې له ازادۍ راډیو سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو این او ډی سي د وروستي راپور په اړه خبرې کولې. ملګري ملتونه سږ کال له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې یادونه په دې شعار سره کوي چې د مخدره موادو د معتادینو پر وړاندې له پیغور او تبعیزي چلند څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری له پیغور او تبعیزي چلند سره مخامخ دي او دا وضعیت د معتادانو ذهن او جسم زیانمنوي. په افغانستان کې د معتادانو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې احتیاط ناروغي ده او خود دوی له معتادانو سره د مجرم په ډول چلند کوي.
پاغه مجلس کې پزما کنه نو وزیر ماغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون مومون او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشهیي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 منټه له نشئی موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادېږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیر بیا خزینه موتاد موجودیت نه مني. خای نارینه موتاد درملنې لپاره روغتیاي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي، خو په خزینه موتادینو شرمېږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیاي مرکز ته نه بي، چې دا کار په خپل استګما او موتاد ته په سپکه سترګه قتل دي.
موکو غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت د مانوګي ولسوالۍ د نښترو په ځنګله کې لګېدلې اور د خلکو په وسیله کنټرول کړای دی. د دوی په وینا اور د شنبه په ورځ لګیدلی و چې نږدې 15 هکتاره ځنګل او څړځایونه پکې سوځېدلی دي.
په کونړ کې چارواکي وایي د مانوګي ولسوالۍ اړوند سوندري او کړنګل شریک ځنګل کې د شنبه په ورځ لګیدلی اور د سیمې د ځوانانو په هڅو د یک شنبه مازیګر مهار شو. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د اور لګیدنې زیانونو او د مخنیوي د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیر ورځ چې د کونړ ولایت کې د سندرې او پلنګل په ساحو ځنګل کې اور بلته شوې اور لګیدنه وه. لامل یې څوارلس هکتاره چې ټوټل اتیا جریبه خوشا ځنګل کېږي او مالسر وو، دا سوځېدلې ده. بیا د سیمې د ولسونو په همکارۍ او د هغوی په هڅو باندې پرون مازیګر د یکشنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو او اوس په لمده پر ستونزه نه لري.
هغه وایي تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې څاروي لرونکي د وشنو او لرې پرتو سیمو ته خپل څاروي د څرولو لپاره وړي او کېدای شي د همدې چوپانانو د بې احتیاطۍ په وجه دغه پېښه رامنځته شوې وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د چنګاښ میاش کې د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې پکې په سلګونو هکتاره ځمکه ولاړ د نخترو، ځنغوزیو او نورو ونو ځنګل او ورسره څړځایونه سوځېدلي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې چارواکي هڅه کوي چې په دې هیواد کې د یوې ملیشه ډلې د مشر له بلوا وروسته وضعیت بیرته عادي وښیي. په پلازمینه مسکو او ځینو نورو سیمو کې د تروریزم پر ضد اقدامات بیرته درول شوي دي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو چې لرې کول یې د واګنر د ملیشه ډلې د وروستۍ وسلوالې بلوا یوه غوښتنه وه په یوه ویډیو کې څرګند شوی دی. په دې اړه جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په روسیا کې د وړمې ورځې له نږدې څلورویشت ساعته ګډوډۍ او بلوا وروسته د روسیې چارواکو نن هڅه کړې چې وضعیت بیرته عادي وښیي. پلازمینه مسکو کې نن دوشنبه د وضعیت د عادي کېدو په موخه رخصتي اعلان شوې او د مسکو ښاروال سرګی سوبانین اعلان کړی چې له بلوا وروسته د ترهګرۍ ضد اقدامات بیرته لغوه شوي دي. سوبانین پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د بلوا د مخنیوي لپاره ټول لګول شوي محدودیتونه له منځه ځي. د روسیې د امنیت فدرال سرویس اف اس بي په جلا ډول په مسکو کې د ټولو لنډمهاله محدودیتونو د لغوي خبر ورکړی دی. د روسیې د جنوب لویدیځ ښار ورونیج والی الکساندر ګوسف هم اعلان کړی چې سیمه کې د واګنر ډلې د جنگیالیو له شاتګ وروسته ټول د ترهګرۍ ضد اقدامات لغوه شوي. په مسکو او یو شمیر نورو سیمو کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وروسته تر هغه پیل شول چې د واګنر په نوم د اجیرو جنگیالیو زرګونه وسلوالو د شنبې په ورځ وسلوال پاڅون پیل کړ. د واګنر ډلې مشر افګینی پریګوژین د شنبې په ورځ د اوکراین سرحد ته نږدې د روستوف ښار یو لوی پوځي مرکز او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې ونیولې او خپلو د پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو په لور د مارش امر وکړ. په همغې ورځ ناوخته د روسیې چارواکو د بلاروس په منځګړیتوب له پریګوژین سره د هوکړې خبر ورکړ او له هوکړې سره سم د مسکو په لور د واګنر وسلوالو مارش هم ودرید. په هوکړه کې راغلی چې پریګوژین به بلاروس ته لیږدول کیږي او ژوند به یې هم خوندي وي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي تر نن پورې هم دا څرک نه لګیږي چې پریګوژین بلاروس ته تللی او کنه. د واګنر ډلې له وسلوالې بلوا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریګوژین په خیانت تورن کړ، خو د کرملین چارواکو ویلي د هوکړې له مخې د هغه په ضد جنایي دوسیه لغوه شوې او د بلوا ګډونوال سرتیری به هم نه پوښتل کیږي. د پریګوژین یوه غوښتنه د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شویګو لرې کول وو، خو د روسیې دفاع وزارت یوه تازه ویډیو خپره کړې چې شویګو پکې له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز پر مهال لیدل کیږي. بل لور ته ریا خبري اجانس راپور ورکړی چې شویګو تازه له هغو سرتیرو سره کتلي چې اوکراین کې جنگيږي. دغه راپور او د دفاع وزارت لخوا خپره شوې ویډیو له خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. په روسیا کې که څه هم د واګنر ډلې پاتون پای ته رسیدلی، خو د چارو کتونکي په دې باور دي چې دغه بلوا د روسیې د ځواکمن ولسمشر د څه باندې دو لسیزو واکمني وننګوله او د هغه دریځې کمزوری کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
میل آنلاین بریتانیایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده پر اختریز پیغام لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د هبت الله اخندزاده هغه اداره اخیستل شوې چې ویلي دي د دوی له واکمنۍ وروسته ښځې له اجباري نکاح په بادو کې لور کړې او یو شمیر نورو د ده پټکو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي دي. د طالبانو مشر دغه راز ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه ورکړل شوي. خومیل آنلاین د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي، ملګرو ملتونو تیره اونۍ په افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو د بې برخلیکه پاتې کېدو په تړاو ژوره اندېښنه وښوده. طالبانو پر تعلیمي ادارو سربیره ښځې پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي مرکزونو ته له تاګه منع کړي او د اوږده واټن سفر لپاره یې هغوی ته شرعي محرم درلودل اجباري کړي دي. طالبانو په لومړي قدم کې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او بیا یې وروسته دغه محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځوه. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا جلا جلا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړې کړې او طالبان یې له ښځو سره په توپیري چلند تورن کړل. که څه هم طالبانو په همدې تړاو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور له واقعیت لرې وباله، خو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له منځنیو او لیسې دورې، ښوونځیو او لوړو زده کړو منع کړي چې د نړیوالو بشري ادارو او عامو افغانانو غبرګونونه یې پارولي دي. د هیبت الله اخونزاده د پیغام په یوه برخه کې راغلي، ټول بنسټونه موظف شوي چې له ښځو سره د واده، میراث او نورو حقونو په تامین کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې نادا النشیف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل، په تیرو دوه ویشتو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ټول اړخونه محدود شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې لوړپوړې وکیلې په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي لا هم د افغان میرمنو له لوري غم لړلي او وحشتناکه پیغامونه ترلاسه کوي. ورځپاڼې د هغه فعال میرمنې یاد کړي چې په پټه فعالیت کوي. د بشري حقونو وکیل هلینا کیندی ورځپاڼې ته ویلي، د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته توانېدلې چې 1500 کسان له افغانستانه وباسي. هغې د 2021 کال په سپتمبر کې 103 هغه افغان میرمنې له کورنیو سره خوندي سیمې ته انتقال کړې چې په خبره یې د طالبانو لخوا د مرګ خطر ورته پیښو. انډیپندنت لیکلي، د بشري حقونو دغه وکیل اوس هم د داسې ښځو پیغامونه ترلاسه کوي چې د بیړنۍ ژغورنې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې بیا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د چا ژوند ته خطر پېښوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلام وایم. ورسته زموږ د غزنی و غاز ولسوالۍ کې دا مخابراتي شبکې بیخي داسې ځای په دي چې بیخي کار نه کوي. په ساتو ساتو به ورته ناست یې بیا ایله په مټ کې یو صوتي پیغام خلاص کړو. نو زما هیله له ازادۍ راډیو چې دا د زما پیغام لوړ پرو چارواکو ته ورسوي.
نوم مې عبدالله د فراد ولایت ګلستان ولسوالۍ. زموږ په ولسوالۍ کې وبنسته سرشکل بخید خلق سر درد و درد کرونا گرد برس و شاخوات و لاری نور و لایت و لاری منو دستی پروژی هم نسته در گستان و سوالی یا خصوصا در و سوالی و سر در نور کریه شدی در دور دست و سوالی این در کریه جات شدی اغواتی چنم رست رسی نه و پروژی مرژی شروع کیجی انو د اسلامي امارات مسلمانانو د خوشتن درو چې موږ د نو د ولسوالۍ ته کلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او ربات او سیدانو د تنپلوي نه منطقه و به ګرځره کې نه لري. خلک بے روزګار دي، بیکار دي او کښتونه هم ونسو.
تاریخ محمد ایوب پښتون یم، ستاسو دایمي اورېدونکی. ما د اختر په مناسبت یو شعر جوړ کړی دغه در استوم په پیام کې. اختر ستړی مسیا تا سهار راوړی دی، زما و خزان زړه ته دی بهار راوړی دی. اختر گاونډیان را باندې خان دی، زه په سرو لمبو کې سوزم، دا اور زما و کور ته کم جبار راوړی دی. او اختر زلا شیم د وطن کونډې ته ورسه، اختر زلا شیم د وطن کونډې ته ورسه، یتیم بچی سپین کفن د پلار راوړی دی. اختر د وطن ناوکی مړه خاون ته ژاړي، وای کښېنه ما د سرو اوښکو کتار راوړی دی. اختر ته خورالې پښتنې پیغلې دې څه کړې، اختره تو خوراله پښتنی پیغلې دې سکړي د سپینو بشو پایزي به تور غبار راولې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بس لرو. د خبرونې کوربه به نوریاس نوري وي او په خبرونه کې به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی بحث کیږي. خو د شپه پام وکړئ خبرونو ته. د کونړ ولایت د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی دی، خو چارواکي وایي چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي د اور وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تېر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل. یو ایرانی چارواکی وایي د تیر څوارلسو یوم کال په پسرلي کې له شپږ اتیا زرو زیات افغانان له دې هېواد افغانستان ته وایستل شول. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتی راد ویلي دي چې دا کسان د مشهد په کمپ کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د طبیعت اوبخې تایباد دوغرون سرحد لارې افغانستان ته واستول شول. شرافت تیراد وایي چې د افغانان یا په خپل خوخه افغانستان ته تللی او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي وو او د مشهد کم ته لیږدولي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یو بیان په اساس وایي د هیواد د صادراتو د ودې او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې لپاره د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له هیواد د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په بیه کې $15 کموالی راځي چې په ټوله کې $10 کیږي. د بیان لمخې دا پریکړه د خبرګولی په یو دیرشمه شوې او له هغه راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. استرالیا د اوکراین لپاره د $3.5 میلیون په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي. د مرستو په دې کڅوړه کې اویا پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم نن په یو خبري غونډه کې دا مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه $528 میلیون ته لوړه شوه. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د اداله مخې نوې ده. د لکه چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چنن خبره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپلې همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویلي چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپیشل شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ول دی او په خپل سترګو لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن به پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو لدې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څلور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پول لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی مصباح صاحب، لومړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کیدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نن نه کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث دش. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځ، یعنی حدود په شبهات لمنځ دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفافه اوسي، شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مصباح صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مصباح صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مصباح صاحب وویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوي وو، که هغه د جزایي قوانینو او نور قوانینو. تاسو تپکی وای د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د دغه وروستیو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړې دي، او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای شم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې بل اخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلخص زمینه مساعد شوې. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي په اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زبا صاحب یادونه وکړه، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېدې، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د دوویشتو میاشتو په واکمنۍ کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقېږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم دي حق بل اخر مجرم نه دي. په حق وخت بل اخر نفر مجرم بل اخر ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بل اخر په هغه باندې بل اخر د حکم بل اخر مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب که طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې وي، وروسته فیصله مولا حبت الله اخندزاده ته تللې وه، او په دوی په اعلامه کې ویل شوي چې وروسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ. بله،
دا سې دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او په دې کې درې محاکمه کې، محاکمې ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. په دې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح پر زور ول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي چې یو نفر چې متهم و کنی حقوی ته بالاخره قصاص وکی، هغه ته تعزیر وکی، هغه ته لاتوکوب وکی، او یعنی د متهم د حقوق و په اساس برنباندی دا محاکم ترسره نکیگی. یعنی متهم وکیل نلری، دا د محکمه قانونی بالاخره دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه بسرات به حاکم بانده بلاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی، از مدنی قانون به مانده، در جزایی به احکام باندی، در اسلام پرانا که حقوی باندی نپویدی، هر شکش حقوی تا بلاخره فکر ویدی چی دا بلاخره متندی بلاخره
بله.
در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجرا کیگی.
منان عزیزی صاحب، مصبا صاحب کراشو هم دغه خبری تا چه مخی عزیزی صاحب یادونه وکرله، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري. آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري. دلته څو خبرې دي. کدی حدود او د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو. حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واتیم او نهتیم آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعي نصوص دي. دا ستونزه حل ده، مگر مشکل اساسی بیلته دی قانونیت لارخه په تطبیق دی مجازات که ده، په پروسیجر دی محاکماتی که ده. اصل په حقوقو که وی کچیرته یا محاکمه منگا عادلانه گرنو، دلته تو اساسی رکنه دی او دیده تر چنگ او چه شرایط دی چه په یا محاکمه که باید به نظر دیونی گلشی دی. ارکانو په جمله که په یو قضیه کې د یو مستقل قاضي دی چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقل څارنوال او د دې تر څنګ متهم او تر څنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې به بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل تر څنګه د هغه اصل چې منګه د برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهودو موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجې نه کول او مثلا دې ته ورته نور موارد. اوس په شته وضعیت کې د دغو ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لویه څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و، 5-6 وکیلانو کار کوه، دا یې مدغم کړ بېرته عدلیه وزارت ته لکه پخوا هم اندسې و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړې ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رایو پر بنسټ صادر کړي، هغه تللې ده، یو کس قاضي ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته. قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، اگه به 30 میلیون خلکو باندې تطبیقی گی، دا لړۍ نو دی قانون لحاظه، دی افراد لحاظه، چې افراد هم باید به طرف کسان بوسی، پوی کسان بوسی، اگه البته قاضیان دی، اگه اولار دلات پخوانی قاضیان طول پکور که ناستن، نو پدی اساس باندې دا لړۍ دا محاکماتوی وصول صحیح ندی، عادلانه ندی که وسنی وضعیت که عدالت نشته
امینه دلک. مننه مس باسب عزیزی صاحب. کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د بکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم تر پښو لاندې، یعنی سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متحد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او دغه راز له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی، بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلي، دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو لا بحث قد کو، موږ اتهام نه واردو، ناپوه خلک که تاسو ورته وای، همدغه ناپوه خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوری نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوری نظام تر کنټرول لاندې وو، خلکو د طالبانو عدالت مخه کوله. ولې
نه داسې نه ده، داسې داسې
موږ ډېر راپورونه درلودل،
اجازه راکړئ چې ما خبره خلاص شي، بیا به تبصره وکړئ. په دې شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډېر فساد و، په قضا کې هم فساد موجود و، هلته هم شریعت سلسله تطبیق نه کېده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی اوس. یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي، شریعت داسې وایي، دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود الشبهات، ټول حدود لکه حتی قصاد، د زنا حکم، د شرب خمر، د لواط، د ټول بالاخره جرائم چې دي، په شبهات کې بالاخره دفع کیږي. حقوی په دې امر کې قطعا دغه نه لري، یعنی باور نه لري. هر څوک چې حقوی ته د اصطلاح د متهم په شکل حقوی ته لاس راغی، حقوی ایل د اصطلاح د محاکمې ثلاثی نه، ایل تحقیق نه، ایل وکیل مدافع نه، بالاخره حقوی باندې د خپل په نظر باندې بالاخره تطبیقی. دا اصلا دین په دې نه دی راغلی چې خلکو ته وژني. د دین اصلي رسالت د پیغمبر اصلي رسالت ده د خلکو د احیا دي، یعنی د حیات حفظ کول دي. دا اساسي مقصد د شریعت د حیات حفظ کول دي، داسې نه دي چې بالاخره خلق به اصطلاح وکړي. دا صحیح ده چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، په قرآن کې دا راغلی دي چې د اصطلاح په قصاص باندې په ټول بل خلق په حیات د اصطلاح د حیات په توګه امکان شوی دي. مګر داسې دي چې حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیرسوا په اساس باندې مجرم کنل کي، چې په هغوی باندې قصاص تطبیقېږي، نه به هر متهم چې بالاخره په دیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص
مننه. مصباح صاحب، داسې د مختلفو لورو څخه داسې پوښتنه هم مطرح کیږي چې په اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه شاید خی مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لرو، او دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان ټاکل کیږي، کوم اساس باندې؟
دا مسله خو په افغانستان کې حل ده. افغانستان کې منګه
حنفی
مدني موارد لرو او د دې تر څنګه جزایی موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو، د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي، د حنفي فقه نه اخیستل شوي دي، او شخصي احوالو کې د همدغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د ته ورته مواردو کې، هغه بیا د جعفري فقه موارد هم په نظر کې نیول شوي دي. نو دغه د جزا کود چې بازار ولس کې نافذ شو، او د دې نه مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي، دا فقط اندغه فقهي احکام دي بل څه ندي ولی ساده شوی دی. اوس من خو یو بل مشکل دا لرم چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن هم حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلد الاحکام سید شرح مجلد الاحکام دغه ول اساتلس و مادي چې وي دا په دغه جریان کې هم مرتکلي مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی. دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره چې په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمه دي قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به موضوع کې او ستونزه پیدا شوه ده قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي.
مسواس ډیر وخت نه لري
غلی مفتیانو ته
ډیر وخت نه لري کله زړه لاندې کې مهرباني
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوهه نه لري هغه شته. یعنی دا وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه هم ده کده.
من نه مز بس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانې تطبیق شي؟ پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوي دي. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
از ما په نظر خو تا د ایدا یوازې په حاکم نه دي چې تکا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالی او چې بالاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بالاخره حتی بالاخره سرایی محاکمه هم اشته دید. یعنی داسی داز یعنی دوست در نو بدی وضعیت داسی بد حالت دید چې یعنی چې مملکت دید یو دخلال در قانون موجود بلد. قانون اساسی نشته، حکم قضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کوید دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن را تا وای چه کله چه دغه کس پر لغمان که اعدامه ده په اعلامیه که طالبان لخوا ویل شوی و چه دا قصاص چه شو پا ام محضر که دا دیل پر چه خلق تریپند واخلی تکر که وی چه دغه سی سزاگان و عملی که دلو چه خلق پند اخستلی شی چه ورط جرمونو داده وکری؟
دا سړي چې موش خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د کودقت او د کشتار په افغانستان کې بدی تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسي دا جریان همداسي به اصطلاح کارونه به لخوا جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیز لري، روحن بد اغیز لري، فکران بد اغیز لري او د اصطلاح احساسات لخوا نه بد اغیز لري. د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې داخل پېم نه، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه دانه کیږي. دا مشکل دا دی چې حقوی به صورت خپل نظر او سلیقې او ذوق او د صورت سوء برداشت کې د اخر تاسو کارونه تفسیر کی او مثلا نو دا به اخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلق هم وخت من کې او به دا کارم دغه سین لري که پر رښتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغره وخت دا خو مشکل نشته. ځکه شمون مسلمانانه افغانستان دغه ملت مسلمان دي، منتها دا سدي چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک ولې دا پروسه د اوله تر اخره په لته په قلته باندې ست سلام الله دا پروسه قلته دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره د لغره انتقاد په دې کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو پور لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي راډیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.